ازادي راډیو ته ویل 25 کیلوګرامه چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. موټر چلوونکي هم د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانۍ ویاند سناولا روحانی ازادي راډیو ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 15 نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د نشي مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټې خودل شوی په پا پام کې بچي کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د نشي موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته ویل د دې مرکز محکمو د نشي موادو 15 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له 4 کالو څخه نیولې بیا تر 6 کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگانهای کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم مورفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
دا خاغلی موهید په وینا په تیره یو اونۍ کې امنیتي ادارو 28 داسې کسان دی مرکز ته معرفي کړي چې د نشي موادو د قاچاقو شک ورباندې کیده. د دې مشکوکو خلکو دوسی د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د میدان وردګو ولایت له نشي بوټو څخه پاک ولایت اعلان شو. د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې په دې ولایت کې هیڅ ډول نشي بوټي نه دي کرل شوي. د دوی څېړنې ښیي چې په روان میلادي کال کې به هم په دې ولایت کې کوکنار او نور نشي بوټي ونه کرل شي. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست او ځینو مدني ټولنو لخوا په ګډه جوړ شوي مدني فعالانو له حکومت څخه وغوښتل چې له بزګرو سره مراستو لارې دی په دې ولایت کې پر راتلونکي کال کې هم د نشي بوټو د کښت مخه ونیسي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومانو ترمنځ د روغتیايي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شانتي عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګري ته چې سره ناشتي.
پننګرهار ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژن.
ځنې معتادین یا ځنې زنان په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نش کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلې ده.
کوزمه دی لپاره اونګه چې خلک پیغور نه کوي چې ولا پودری ده او د سې د بل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم درو.
لاسونه پورته کړئ. ځای په ځای ودرې کې خورې کې ما
دخل دې امداسي خلاص فريدا.
اوس په خبرونه کې بدی اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لورې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگټن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی خو بیا هم په افغانستان کې د رواني جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو ورځو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوختی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوري ازادي راډیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سوله یوالي او ثبات باندې جوړه اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاط شد
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې کوي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واکلاندي سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشئی مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشئی موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلی داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کخ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کخ کم شوی خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښي او نشئی ګولیو په نوم کیمیاوي نشئی موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار همدومره لوی تهدید دی لکه چې تروریزم دی، افغانستان دی امنیت لپاره تهدید دی. طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې، او دهغې له وجې نه د نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه استول شوي پیغام کې ویلو چې دوی د نشئی موادو د کښت او تولید مخالف دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څیړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلی نارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنټین مودې اودیدلو معتادین مجبور کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورنی چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل شي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشي کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي د دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې را پیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشي کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغي هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنټین له اعلان سره سم په ډیری خارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې معتاد غړي دي په خپلو کورونو کې کرنټین او د ژوند سهولتونه دي ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنټین وروسته په کورونو کې د نشئی موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیز کوي.
څوک چې سګریټ سکي هغه ته اکټیو سموکر وایي، او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو سموکر وایي، او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان وي، هم هغه سګریټي ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي، او په قرنټین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر د هغوی مخامخ استعمالوي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومان او نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپله یو سګریټي سګریټس کې یا یو چرسي چرس نه استعمالوي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 200,000 او د هغو کسانو شمیر نږدې 3,000,000 وو چې په غیر مستقیم ډول یې نشه کوله. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرنټین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بسترې دي، خو ډېر شمیر یې بیا د کورونا وایروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسیږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکي لوایي چې په کورونو کې د نشئی موادو استعمال روغتیایي ستونزې را پیدا کوي او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي، نو په کور کې د نشئی موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشئی کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده دننه کیږي چې له دې سره دا کسان بې حوصلې او بې خوبه کیږي. کله چې معتادین لږ نشئی مواد وکاروي، په هغه صورت کې د دې په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړې کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د معتادو ښځو یو روغتون درپیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه معتادو شپېته بستریز روغتون له 10 کالو راهیسې د یوې نادولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روغتون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایي او رواني کارکونکي تر یوه کاله پورې د روغو سوي معتادو کورونو ته ورځي او هغوی څاري. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلې ده.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشئی توکو روغتون مېرمنو، ماشومانو او ځوانو انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستري روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه، 15 ماشومان او 10 ځوانو انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونګه تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحله څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټول ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بل اخره هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، د سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ بعض مضامین تدریس کوو. همدارنګه په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لري پاتې دي، دوی اخلاقيات، دوی ناسته ولاړه دغه ټول د منځل تللی. نو په دې څنګه موږ دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشئی توکي استعمالوي، د هغوی څخه ګروپي ناستې کوو، دوی په هغه کې برخه اخلي، هغه مشکل ته د حل لاره پیدا کوي. همدارنګه بعضې مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغوی فامیل را غواړو، هغوی سره کینو، هغوی سره مشوره کوو چې تر څو دغه مشکل حل ته د حل لاره پیدا کړو د فامیل سره مشترکه.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدای دې چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خواخه بستر شي. زمو صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګه مریضان چې په نشئی توکو روغ دي، دوی ورسره مخ کیږي، هغه رجستر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په حق لای معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغه د رجستر په کتاب کې ثبت کیږي او دوی سره مشاور ناشتي کوي. کله چې مریض د عمل مرحله ترغه بالکل آماده شو، پامین ورسره موافق وو او په خپل خواخه تداوی غواړي، دغه څخه ورسته دی موږ په سنټر کې داخلو او د ډیټاکس مرحله ته اچو.
که دغه بستری سوي او معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي شي،
موږ ته د وړیا د مریض ته تداوی پلان جوړیږي، د غوسه انفرادي، ګروپي او فاميلي مشورې کیږي، هغه ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغه سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغه دوايي د ټول وړیا د هر ورځ درې ځلې د دوی حياتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 نه 16 ورځې پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د خځو درملنه کوي او لدی خځو سره ماشومان هم وی، د دوه ماشومان لپاره ستاسو سہولتونه څه دي؟
اغه مندي چې دی هغه سره ماشومان دي په څنګه کې موږ هغه ته هم دوسیه چو او د هغه هم درملنه کوو. همدارنګه دي ماشومان لپاره هم موږ ته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه وته لرو، دي بال پروګرامونه وته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغه سم تزيد استادان له خوا هغه ته تدریس کیږي.
د خزینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوي نو هغه له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیات دي چې زیات مریضان نشي کولای چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شپخانه کې بستر کړي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته، په خاص ډول ښځینه معتادینو ته، پروګرامونه څه دي؟
مربوطه مشاور هغه د دې خارج دوه پلان جوړوي. همدارنګه تر یو کال پورې موږ د مریض به تعقیبی لیدنه او چې هم زموږ کارمندان دې کور ته ورځي او یا هم دوی راځي سنټر ته، یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي. په میاشت کې څلور ځلې، یعنی په هفته کې یو ځل موږ د مریض څخه لیدنه کوو، د هغه د صحي حالات، اقتصادي، اجتماعي حالات، رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلوو. همدارنګه په دویم درې میاشتو کې، یعنی په څلورم، پنځم او شپږم میاشت کې، موږ په میاشت کې دوه ځلې د مریض څخه لیدنه کوو او په اخر شپږم میاشت کې میاشت کې یو ځل د مریض څخه لیدنه کوو. موږ کوشش کوو هغه ته د کار زمينه برابر کول.
رازا اکرم، موږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوهو، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د کابل ولایت سلر بسکلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي، وایي چې کورنۍ ورسره بد چلن کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
ایران ته لاړو، هلته بیا همدغه عملو باندې واوختلو. چارس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده، بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه، بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوختلو. داسې تقریبا کېږي یو درې کاله. کورونا گزارا را سره خراب شو، والا مور رانه خفه و، پلار رانه خفه و، ټول رانه خفه و چې والا دا نشه کې یو داسې څوک مخته نه راتله، څوک ښه خبرې را نه کولی، بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شوی ده او داسې ده واسې ده. همدغه شیشي او همدغه پوډر ډېر خراب کړم، ډېر ذلیل کړم. داسې جګېدلی نه شوم چې جګېدلی هم سر را باندې تویده. یو وخت کې زه کلب کې وم، پوه شي ما وزن و پنځه شپېته کیلو، نشیم چې کولی بس اوس څلوېښته شوی وم. عصبي مشکل راته پیدا کړی و، رواني تکلیف پیدا کړی و، وخه مو ورځ په ورځ کمیده. تلی نه شو چیرته چې تللو والا تا وګوره پوډری ده. چا سره مې خبرې نه شو کولی، زر جدي کېدلم. یو شی کې حساب کې غلطېدم، پیسې کې غلطېدم، هر شی کې غلطېدم. پیسې مې ورکولې، پیسې مې اغستلې، بس هغوی ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې، خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و. صحیح آواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو، تنفس هم نه شو صحیح کولی، هډوکې حرکت نه شو کولی، هسې جام غوندې و. یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو، ماته ویلي وای څنګه چلدلله. ما ویلي والا اوزه اتاق نه اوزه بیرون. په ژړا شو اتاق نه ووتم. هغه بده خاطرات راته شو پوه شي، که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل، نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي. هماغه نه چې خفه ده اوسه پورې خفه ده. کوزه مې دې لپاره ونه که چې خلک پیغور رانه کړي چې والا پوډري ده او داسې ده، بل ژوند هم خراب نه کړم. بس همدغه یو عمل ده، همدغه هم ډېر شیونه غواړي. او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده، مصرف غواړي، زحمت غواړي، بس رنجونه دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دوکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي. تورجان لا څو خبرې نه وي ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه راباسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم، لاسونه پورته کړه. دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو،
اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
بریالیا
حاضر صاحب
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب
یو کار در سپارم کولای شي
ولې نه کمانډان صاحب په سرو سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا کمانډان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاری معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوي کمانډان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده لځانه پوډری جوړ کړه باید ټول حرکات داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری
سمه ده کمانډان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي
بس دا کار ما ته پرېږده کمانډان صاحب خزانه به یې درته پیدا کړم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه مه کوه یوازې نه تا هغه ځای ته چې روان شي د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري
بس کمانډان صاحب نور یې ماته پرېږده
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي
بېغمه اوسه کمانډان صاحب
ګمه پوړی موړی نه لرې ټوک ټوک یم له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی
راځه راځه خوا ته مې کښېنه
ته د جیبونه ولټوه د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی
زه بخیل نه یم که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای
ځوانه ترا ترا بلده ښکارې دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی
ځوانه مه پسې ګرځه دا ډېره لویه کیسه ده خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم په دې ښار کې نابلده یم لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم
ای حیرانه څه خزای وي په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړی پیدا کړي خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده
اوس به څه کوو زه خو نور صبر نشم کولی
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم تا خو دلته ډیر وخت تیر کړی دی ته مخکې شه او زه در پسې
نو زه خو علاقه دومره روپۍ هم لرم ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم ایله مې لس افغانې پیدا کړې بله روپۍ دې رابورې اور شي کای لرم
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې او خوار ښکارې
تا نه دی اوریدلی چې خزانې په خرابو کې وي دا دې ځوانه پیسو ته وګوره
اوهو دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه
ته درځه زه یو تش رګ وام درځم
ځمه ده زه لاړم ته رابز راشه
ته ودرېږه چې زه را قمندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه
سلام علیکم ترجان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر آلی په خیر آلی
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو
ښه تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی
بس دا سنډیوالې وبوله لکه زه اوس ژر شه پوړی راکا چې خمار یو خمار.
ها دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت ده. نور هغه د پنځوسو روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ها پیسې راکړه.
دا ګازویه پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راځه دا ګازویه، اوس خو د ځای ولید خین خانیکا چې در څخه غلط نشي. په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
د الله بنده چې څومره وغواړي راسره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کړئ.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس ما